ستړي مشي د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په نیم ساعت خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د جمعې ورځ کال 2021 د اگست د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپیاته په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د حکومت د رسنیو د مارکز مشر دعوه خان مینپال په کابل کې په ډزو وژل شوی دی. طالبانو د هغه د وژنې ذمهواري په غاړه اخیستې ده. بل پلو په دې وروستیو کې امریکې له پاکستانه غوښتي چې د کډوالو لپاره پوله پرانستې وساتي، خو پاکستاني چارواکي وایي که افغانستان کې حالات خراب شي کډوال به خاورې ته پرې نږدي. خو څېړونکي وایي پر پاکستان د نړیوال فشار او افغانستان سره د اوږدې پولو لرلو له کبله پاکستان مجبوره دی چې خپلې پولې پرانستې وساتي. اخوا د پاکستان د مرکزی پارلمان یا قومي اسمبلی په غونډه کې د وزیرستان د خلکو استازو محسن داوړ او جمال الدین پر ریاستی ادارو د جنوبی وزیرستان کې او ځایي خلکو د ځورونو د دوی د سپکاوي تورونه لګولی دي. په خبرونه کې دا ویو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات له روسیې سره به شامل وو. زموږ سره مل وسئ.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دری وی ګران اولیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه پیل شوې ده. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه او موضوعات د سیمې په اړوند لرو چې تاسو سره به وار په وار شریکو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. زو د افغانستان ولوري ته چیري چې په روسیو کې تشدد پیښې لا نورې زیاتې شوې دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن د حکومت د رسنیو د مرکز مشر دعوه خان مینپال په کابل کې هغه مهال په ډزو وژل شوی ته چې د جمعې د لمونځ څخه راوتلی وو او د جومات و مخې ته په ډزو ووژل شو. طالبانو د هغه د وژنې ذمهواري په غاړه اخیستې ده. راځئ چې تفصیل یې د دغې پیښې د شعیب زاده په دغه ریپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ویلي د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال نن په کابل کې په ډزو وژل شوی. نوموړي ویلي په دوا خان مینپال د غبرید د کابل ښار ومې ناحیې دارالامان سیمه کې شوی دی. میرویس تانکزی ویلي تورمخو بی زړه او وحشي تراګرو یو ځل بیا په وحشي او بزدلانه عمل لاس پورې کړی. یو ریښتینی وطن دوست او مبارز ځوان چې تل به د دښمن د تبلیغاتو په مقابل کې لکه د فولادو غر ولاړو په یو ترهګر عمل په شهادت ورساو. په دوا خان مینپال د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اغستی دی. مینپال لومړی د افغان صدر اشرف غنی د ویان مرستیال او د هغې وروستو د افغانستان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ټاکل شوی و. د دغې وړاندې مینپال د څو کلونو لپاره د ازادۍ ریډیو خبریال او وروستو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشر او د کندهار ولایت ویان و. نوموړی د څه وخت لپاره د افغانستان د عامه کتابتونونو یا لایبریریانو مشر هم و. اخو افغان چارواکي وایي د کندهار ډن ولسوالي افغان ګډو ځواکونو نن سهار بیرته د طالبانو نیولې. امنیتي مقامات وایي چې د ډن ولسوالۍ په بیرته نیول کېدو سره د کندهار ښار د سقوط خبر په بشپړه توګه له منځه تللی. د 2015 تل قولي اردو ویان جګړن محمد صادق احسانن امریکا غږ ته ویلي چې د ډن ولسوالۍ د نیول کېدو پوځي عملیات نن سهار وختي پیل شوي وو. نوموړي ویلي زمونږ ګډ ځواکونه هم دا اوس د ولسوالۍ مرکز ته ورسېدل او ټول دولتي تاسیسات یې تر خپل کنټرول لاندې راوستل. ډن د کندهار ښار په جنوبي څنډه کې ښار ته نږدې پرته ولسوالۍ ده چې درې اونۍ وړاندې سقوط کړی و. د وسلوالو طالبانو لاس ته د دغې ولسوالۍ د لوېدو سره سم د کندهار ښار په وو حوزو کې وسلوالو طالبانو حضور پیدا کړی و چې ورسره سم د کندهار ښار د امنیت په اړه هم زیاتې اندېښنې پیدا شوې وې. د کندهار والی روح الله خانزاده امریکا غږ ته ویلي چې د یوې اونۍ پورې به د کندهار ټولې حوزې او ښار ته نږدې پرتې ولسوالۍ په بشپړه توګه امن شي. د کندهار د نامنیو اوس یو میاش پوره کیږي چې درنه جګړه پکې پیل شوې ده. د کندهار ښار د جګړو له کبله تر ډیر شو زرو زیاتې کورنۍ د خپل کورونو نه کډوالې شوې دي. سره د دې چې افغان کډو ځواکونو د ډنډ ولسوالۍ نن بیرته د دولتي حاکمیت لاندې راوسته، خو لا هم د ښار په گاونډ کې دوه نورې ولسوالۍ پنجوایی او ارغنداب د وسلوالو طالبانو ولقې لاندې دي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي تر څو چې د ښار په گاونډ کې پرتې ولسوالۍ دولتي حاکمیت لاندې رانشي، د ښار په امنیتي حالت کې هم ممکن ډیر بدلون ونه ویني. اخوا د جوزجان ولایت ایالتي چارواکو بخلی کړی چې طالبانو د ولایت په مرکز شبرغان برید کړی دی او د بیلابیلو اړخونو نه د ښار ته ورننوتی دي، خو زیاتوي چې افغان امنیتي عسکر د طالبانو په شا تمبولو لپاره عملیات پیل کړي دي. سرچینې وایي طالبانو بندر سریپول نه په شبرغان برید کړی او د جمعې د ورځې پورې د والی ماڼۍ ته نږدې شوي دي. په میدان وردګ کې بیا امنیتي چارواکو ویلي دي چې په یو پلاین کوچ موټر د راکټ لګېدو او ډزو له امله 15 ملکی وګړي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګ امنیه قومندان سمنوال مصطفی نن ویلي دي چې یاد کسان د بامیان ولایت نه کابل ته په لارو چې د دویم نمبر لارې په اوږدو کې د برید سره مخ شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د درنو وسلو نه په استفادې په دغه موټر برید کړی دی. که څه هم د میدان وردګ امنیتي چارواکي د دغه برید مسولیت په وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو بیا د دغه برید مسولیت په افغان امنیتي ځواکونو اچولی. چارواکي وایي چې دغه پیښه د طالبانو د کنټرول لاندې سیمه کې رامنځته شوې ده.
لری وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د مهال زو د یوې مرکې ولوري ته چې نن د طالبانو په حمله کې وژل شوی دا وخان مینپال دوی ورځې وړاندې د جی وی سره خبرو کې وویل چې طالبان په انسانیت یقین نه لري. هغه همداراز تل په پاکستان او د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې هم تورونه لګول. پاکستان تل دغه تورونه ردوي چې دوی د ترهګرو یا د طالبانو سره کومي اړیکې لري او یا هم دغوی مرسته کوي. خو بیا هم د افغانستان د حکومت او د افغانستان د چارواکو د لوري وخت په وخت په پاکستان باندې دغه تورونه لګول کیږي. دا وخان مینپال په کابل کې نن په ډزو ووژل شو چې د جمعې لمونځ څخه راوتلی وو او هلته د جماعت په مخ کې وژل شوی دی. په مینپال د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د هغه مرکه چې دوی ورځې وړاندې د ډی وی د هلوی وی خبرونه کې ملګری وو او میلمه وو د رحمان بونیری سره، هغه به په ګډه سره وګورو.
او په ډیره زیاته مننه. طالبان یوازې دا نه شي د حکومت پر مهال باندې د بیان د ازادي او د آزادو مطبوعاتو د دشمنی سابقه لري. دوی د تیرو شلو کلونو په جریان کې هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خبریالان وژلي دي او حتی اجمل نقشبندي لومړی خبریالو شي په هلمند کې دوی له غوڅ څخه سر غوڅ کوي. وروستي ژورنالیستان چې د افغانستان په مختلفو نقاطو کې وژل شوي دي، د دغو ټولو د ترور مسؤلیت او د وژنې مسؤلیت طالبانو ته ور لغاړي دی. طالبان په اکثرو سیمو کې ورانې کوي، ویجاړې کوي، ځکه دوی نه غواړي چې دنیاوال د دوی د جنایاتو څخه خبر شي. بولده کې دوی همداسې وکړلو، خاشه وژنه او د هغوی ترورول د تر ټولو لویه بېلګه ده. همداسې په مختلفو ولایتونو کې دوی راډیوګانې بندې کړې دي، پر مطبوعاتو باندې فشار دی او مدني فعالیتونه حتی تر مالي پوری ټول خدمات ولاړ دي.
مینپال صاحب، د طالبانو د قطر د دفتر یو وین سهیل شاهین وی او سره په خبرو کې ویلي دي چې دا ټول تورونه دروغ دي او وایي دوی هغه ریډیو سټیشنونه په خپل ولکه کې اخیستي دي چې د افغان حکومت لخوا چلیدل. تاسو د دې تصدیق کوئ چې د افغان حکومت لخوا چلیدونکي ریډیو سټیشنونه چې دي هغه اوس د طالبانو په ولکه کې دي او په هغې باندې څه قسمه پروګرامونه روان دي که چېرې دی اخیستي دي؟
نه، کښ کې دوی کوم د مسلمانۍ داوا کوي په اعمال او په خبرو کې هم د رښتینی وایي. تاسو وګورئ په بغلان کې د رادیوګانو د شخصي رادیوګانو وضعیت وګورئ، په بدخشان کې، په کندوز کې، د افغانستان په مختلفو سیمو کې چې په ولسوالیو کوم رادیوګانې وي پر هغوی باندې دوی یرغل وروړی دی، هغه رادیوګانې په خپل ولکه کې اخیستې دي چې بالاخره موږ مجبور شو چې د هغو فریکوانسیانې بندې کړو. دولتي راډیو او دولتي ټلویزیونونه خو هغه په هلمند کې د غلو غوندې یو څو دقیقې ورننوتلي دي، دا په دې معنی نه دی چې دوی هلته ولکه اخیستې ده. تر ده ور خواته کتا چې د آزادو رسنیو او د مسلمینو ستنه وکړي، دوی په تیرو دریو میاشتو کې تر ټولو زیات فشار مطبوعاتو ته ورکړی دی، راډیوګانو باندې فشار دی. راډیوګانو ته ویلي دي چې د دوی په لپاره به تبلیغ کوي او سرود به او تفریحي برنامې به نه وي، یوازې د دوی ترانې به وي او د دوی بیانې به وي او د دوی تبلیغات به کوي. دا زه نه وایم، دا د رسنیو له مسؤلینو پوښتنه وکړي که چېرته سویل شاهین او د دوی نور لکه څنګه چې په نورو اداو کې دروغجن قتلې دي، همداسې به په دغه ادا کې هم دروغجن وي.
د طالبانو خو څنګه چې موږ ول موږ سره خبرې کړې دي، هغه د غداوی دي ځکه موږ تاسو ته پوسو موږ تاسو د
هغه کوي چې موږ په افغانستان کې څوک هم نه دی وجري سورانه هم نه دی کړی، د خپلون هم دین دی وران کړی، دا ورسته تاسو ته هم دین دی وران کړی، په بولدا کې هم دی عام خلکو کورونه ته نه دی نن وتلې، د غکړي دی وجري دی دوی کده خاصه وشو مونږ کې دی خلاص مونږ کې دی ماشي په دا تیرو نشلو کلونو کې ټول ورانه شوی دی، دا پیریانو کړی دی دوی هیڅ وجود نه درلو.
خاش ځوان دانش صدیقی او داسې نور خبرې لاند په افغانستان کې د مشکلاتو سره مخ دي. دانش صدیقی چې دغه په
دانش صدیقی ګنیرې سي دانش صدیقی پر ځګر باندې پرس لیکلې او خبریا لیکلې او هغه په دې توګه هغه ایسای دی او دوی د ایسای اجری ملیشی دی، هغه په دې خاطر باندې شیټ کړ سو چې هغه یو هندستاني مسلمان او دوی د پاکستان اجری ملیشی دی، همدغه هدف لپاره ډېر وحشت باندې هغه وژلې او بیا تصویرونه بیا اول ایسای ته لیدلي او بیا نورې دنیا پر ورته چې دا دوی ته نه راځو.
محترم دوا خان مینپال سب ډېر زیاته مننه چې ماته مخ را کړو.
ډېر
تاسو دغه مرکه واوریده، لکه څنګه چې دا وخان مینپال یواری بیا په خپل خبرو کې د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې هم تور ولګولو چې ګواکي په سپین بولدک کله چې جګړه روانه و، دانش صدیقی چې یو هندي خبريال وو مسلمان خبريال وو هغه هم ووجل شو، او دې کې مینپال بیا هم د پاکستان استخبارات تورن کړل چې دوی په دغه جګړه کې سخت لاس لري کیل دی، خو پاکستان تل دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د طالبانو سره او د افغانستان حکومت سره په دې مرسته کړې ده چې طالبان یې دې ته رضا کړی دي چې د سولې میز ته راشي او خبرو ته هغوی مجبوره کړی دي. زو دا مهال د یو بل ریپورټر ولوري ته چې پاکستانی چارواکي وایي د باب دوستۍ په نوم د سرحدي پوله د افغانستان لوري په سپین بولدک ولسوالۍ طالبانو د جمعې د ورځې د سهار څخه تړلې ده. راځئ چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
پاکستان افغانستان د چمن او سپین بولدک ترمیان سرحد نن یو بیا بند کړل شو. څنګه یوازې پیاده تګ او راتک بند و، بلکې د دواړو دولتونو ترمیان تجارتي چارې هم په ټپه درېدلې وې. چې د پولې دواړو غاړو ته پسوونو عادي خلک او د سوداګریزو مالونو څخه ډک چکان بند پاته ولاړ لیدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي د چمن سرحد باب دوسی پر سپین بولدک قابض افغان طالبانو نن د جمعې د ورځ د سهار څخه بند ساتلی دی. د پاکستان لخوا دغه سرحد د سهار د 2 بجو څخه تر 12 بجو پر د پیاده خلکو په مخ او د غرمې د 12 بجو څخه بیا تر ماښام د 15 بجو پر د تجارت په مخ خلاص دی. افغان طالبانو تیر شپه پر خپل ټولنیز رسنۍ باندې د جوپا په نامه د کندهار ولایت لپاره ټاکل شوی والی لخوا یو خبر جاری کړی وو چې پاکستان حکومت څخه د چمن سرحد پر افغان دستاویزاتو تذکره او پاکستانی دستاویزاتو شخصي کارت باندې او د تجارت په مخه د سار څخه بیا تر ماښام پورې خلاص بساتي. که پاکستان دغه پریکړه نه مني نو چمن سرحد به د معلوم وخت پورې بند پاتې وي. خو یو پاکستانی چارواکی چې پر پوله دند لري د خپل شناخت ښکار کولو څخه ډډه کول وویل چې دوی د افغان طالبانو سره خبرې روانې دي، ډیر ژر به پوله خلاصه کړي، خو د چمن د سوداګریزي خونې مرستیال مشر محمد قسم اسکزی وای چې د چمن سرحد د بندېدو څخه هر ورځ سوداګر د کورونو په ځانونو سره مخامخ کیږي.
ترانزیت ټریټ کې د خوراکي موادو تاوانونه دي او د مالو د خرابېدو امکانات بیخي ډیر دي او پر کانټینرانو باندې د ورځې د 200 څخه د 300 ډالر پورې ډیټینشنان شروع دي چې په دغه کې تجاران ډیر زیات نقصانات شکار دي. زمر د دواړو دولتو څخه دا خواست دي چې پر پوله باندې دغه تجارت سره لکه چې کم تاو تریخوالی یا سیاسي تاو تریخوالی هغه د خبرو د ناستې د لارې سره حل کی او تجارت ته وده ورکي او زمر تجارت را لکه.
خو د پولې د بندېدو له وجې د پاکستان څخه و خپل وطن ته ستنېدونکي په سوونو افغان وګړي د چمنو طرف ته بند پاته وو. دغه افغانانو د خپل مشکلاتو په حق لڅه دارنګ وویل.
درې ګنچې ایرش په دروازه زیاتې د خلک د نس نه کنټرولېږي نه کیږي. نو طالبان دروازه بند کړې دي لپاره چې درې ګنچې بارا ګنچې ته واوړي.
ګر سپین ژیرې و تور ژیرې و دغه سپین سرې دلته دغه دي مري وروره را ګرمۍ ته دغه دي د خدای پر لاس بالا علاقه لار کړه پاکستان حکومت کې کړه افغانستان
موږ لار علاقه چې موږ دلته بند پاتې نو کورونا ماته ساده خلاص نو موږ څنګه وکړو؟ دان مرته دایې د کوچنی نه 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 خلای ورکم دینو درڅ د مومنم د سره په دمت کې ته څه نه وینې ستدا
چې وای چې بلار چې کړه د توانی سره وروره غجر او ګرځي ورکه په تذکره دی بلار چې شنخته کارت بلار چې ماجر کارت بلار چې وروره خو صحیح خبره دا وجره ده. نور که بیا کار سره وي یا غلط سره وي یا پټاواله وي یا یو چې بل توانی سره وي غجر او ګرځي.
د روان کال د جول پر 14 باندې افغان طالبانو پر سپین بولدک باندې د قبضې وروسته پاکستان دغه سرحد بند کړی وو چې بیا د پیاده خلکو په مخ خلاص کړي او د لوی اختر وروسته د جون پر 14 باندې بیا د تجارت په مخ سرحد پرانستی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د دې وسره اوسي د دې ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې تاسو سره به شریکو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مال پاتې شي. په دې وروستیو کې امریکا له پاکستان غوښتي دي چې د کډوالو لپاره پوله پرانستي وساتي، خو پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان کې حالات خراب شي کډوال به خپلې خاورې ته پرینږدي. خو څېړونکي وایي چې پر پاکستان د نړیوال فشار او افغانستان سره د اوږدې پولې لرلو له امله پاکستان مجبور ورادای چې پوله پرانستي وساتي. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې ارشد مومن ساسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وایي که افغانستان کې حالات خراب شي نو په ممکنه توګه به کډوال پاکستان ته راوړي او د یو ګوندي په حیث پاکستان ته پکار دی چې کډوالو ته اجازه ورکړي. اکبر خان ویل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په غونډه کې به د کډوالو د پاره د پولي د تړلو خبره راپورته کړي او ویل په شخصي توګه نظر لري چې د کډوالو په پوله باندې کول د بشري حقوقو پر ضد دي.
اکسپیکټریم چې په پاکستان چې دیو به موږ په نارا کوي نو دې مختلفو والو سره چې موږ ګورو نو بیا لکه د پاکستان دې قسمه اقدامات چې دي هغه د بشری حقوقو پر ضد کی زی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن جنرال سیکرټری حارث خلیق دی وتول د بشری حقوقو د کمیشن دا خیال لري چې داسې حالات پیدا کول نه دي پکار چې خلک کډوال شي. حارث خلیق وویل ک په پوله د کډوالو فشار زیات شي نو بیا به ممکن نه وي چې پاکستان د کډوالو د لپاره پوله وتړي.
ریاست کې پاس مکمل اختیار ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں انہوں نے جو برما سے روہنگیا
ریاست سره پورا اختیار وی څنګه چې بنگلہ دیش ته برما نه راتلونکي کډوالو باندې سختی کړې او د نړیوال تنقید سره مخ شو. خو که پاکستان ریاست وایي هم چې د کډوالو مخه ونیسي نو دا به ممکن نه وي چې کډوال ایثار کړي شي.
تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ روک سکیں.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي افغانانو ته د ویزو ورکولو په اړه 13 ورځې یوې خبري غونډې ته خبرو کې د پاکستان او د ترکیې نه غوښتي چې د افغان کډوالو لپاره د خپلې پولي نه بندي د جولای په میاشت کې د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید په افغانستان کې روانو حالاتو ته په اشاره ویلي وو. هیواد یې دا ځل نه دی تیار چې نور افغان کډوال د پولې راوړي او په دې هیواد کې میشت شي. سیوړونکو خبریال ابتهار پر دوست وایي پاکستان د چترال، غلام خان، تورخم او چمن سیمو کې د پولیس سره نږدې علاقو کې د کډوالو لپاره ځایونه ټاکلي، خو د پاکستان حکومت کډوالو راتلو ته کومه اجازه لا هم نه ده ورکړې. ابتهار پر دوست ویل د کډوالو لپاره کارکوونکي ادارې او د پاکستان حکومت اندازو تر مخه پاکستان ته به نږدې 1 لک کډوال راوړي. ابتهار پردوس ویل غالب ګمان دی چې د کډوالو په پوله د فشار زیاتېدو سره به پاکستان اجازه ورکړي چې کډوال پاکستان ته داخل شي، خو په دې کې به د افغانستان او پاکستان او د امریکا او پاکستان د اړیکو مهم رول وي.
د انټرنیشنل کمیونټي سره هم په پاکستان باندې او یو هیومانټیرین کرایسس چې د هغه کې مخامخ پاکستان یو څه رول لري چې هغه کې مخامخ د خلکو د اجازه ورکړي چې تاسو راځي.
د یونیسیف چارواکي وایي لا هم پاکستان ته د کډوالو په هیڅ کومې کورنۍ نه دی راوختي. پاکستان په وروستیو کې د افغانستان سره د پولې نه پولیس او ملیشیا عسکر واپس کړي او د کورنو چارو وزیر یې ویلي وو د پولې د امنیت واکې پوسټ ته سپارلې. په نږدېو کې پاکستاني چارواکو ویلي د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو پروسه یې هم تر ډېره حده سرته رسولې ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د افغانستان په حالاتو باندې د محل ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا دوام لري او دغه غونډه تفصیل به تاسو ته په راتلونکي خبرونه کې وړاندې کوو چې څه پکې بحث لاندې راغلی دی. د محل زو د بل ریپورت ولوري ته د پاکستان د مرکزی پارلمان یا قومي اسمبلی په غونډه کې د وزیرستان د خلکو استازو محسن داوړ او همداراز جمال الدین پر ریاستي دارو باندې جنوبي وزیرستان کې د ځایي ولس د زورولو او د دوی د سپکاوي تورونه لګولې دي. راځي چې تفصیل یې د پیر ولا شاد څخه واورو.
د جمعه پورس قومي اسمبلی تخپل وینا کې محسن داوړ په بلوچستان کې د عوامي نشتل پاټې مرکزی کونسل غړي عبید الله کانسی وجنه د ملت پال سیاست مدارانو په نخښه کولو لړۍ ګرځولې ده. محسن داوړ ویل د اسد چکزی او عثمان کاکړ د مړینې نه پس اوس د عبید الله کانسی وجنه د خی پاکستان کې هر هغه ملت پال سیاست مدار وجل شي څوک چې د خپل اولس د حقونو خبره کوي. د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی منتخب غړي محسن داوړ په جنوبي وزیرستان کې د بدامنه پیښو په سر امنیتي ادارو په کارکردګي هم سخت ټکونه وکړل.
دہشت گردی کو روکنے میں تو کامیاب ہوئے نہیں ہیں، لیکن وہ ملبہ پھر وہ عام عوام پر ڈال رہے ہیں اور وہ ان کو پھر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو پھر اٹھاتے ہیں، ان کو پھر
اغه تور لګول زمونږ سکیورټی ادارې تر هغه خودی ولی د شي خود دې په پرتله بیا ځای ول زوروي او دوی بی ځای گرفتاروي. محسن داوړ په جنوبی وزیرستان کې د گرفتار خلکو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. بل حکومت مخالفه د جمعیت علما اسلام فیډل د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي جمال خان هم پر ریاستی ادارو باندې د ځای ول د زورولو د دوی د سپکاوي تورونه لګولې دي.
ساوث وزیرستان نه تین چار دنوں سے وہاں جنگ شروع ہے، بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایف سی گھروں میں داخل ہو کر چادر اور چادر والی کی
اغول. په جنوبی وزیرستان کې د تیرو سو روزو راهسه جنگین خطه دی. جمال الدین خان تور لګولو اف سی په زور د خلکو کورونو ته ننوځي، د دوی سپکاوی کوي او بی ګناه خلک نیسي. چې له عمل په لوی شمیره کې د جمال الدین په خبره ځایي ولس خپل کورونه پرې خود دي او نورو علاقو ته تیښته کړې ده. نوموړي د حکومت څخه د جنوبي وزیرستان د حالاتو جاج اخیستو لپاره دغلته د یو ځانګړي کمیټې لیږلو غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې وخت چې د جنوبي وزیرستان لدا او نورو سیمو کې د پاکستان فوج او پولیس چارواکو باندې د حملو یو شمېر واقعات رامنځته شوي دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی د غپیخو کې راغلی زیاتوالی په سر حکومتي عملیاتو او د کاروایو په خلی کوي. سر وزیروان د جنوبی وزیرستان هم لدا سیمه کې د میسود قبایلو جرګې د بدامنه پیښو امنیتي چارواکو باندې بریدونو او فوزي عملیاتو له امله ځایي اولس ته راپیښ مشکلاتو باندې اندېښنې ښودلې وې. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واده کول لپاره د نکاح رجستر کول او نکاحنامه جوړول څومره مهم دي په دې باندې څېړونکي څه وایي او د راتلونکو د ژوند ملګرو څه قسمه قانوني مسلې جوړېدای شي د عبدالرزاق ریپورت په ګډه سره ګورو.
په خیبر پختونخوا کې د قانوني چارو پوهان وایي چې د واده لپاره د نکاحنامې اندراج کول ډیر مهم دي. دی وایي باید د نکاح رجسترار د نکاحنامې فارم ټولې مادي یا شکونه د هلک او جنۍ د کورنو غړونه تر لاسه شو کر معلوماتو تر مخه ولیکي چې په مستقبل کې خزه او خاوند ته سړول قانوني مسلې مخې ته ناراضي. د نکاحنامې د اندراج په حق لا اډوکیټ فرزانه جاوید ویل د جنۍ کورنۍ ته پکار دي چې د نکاحنامې لیکلو په وخت د مهر او هلک باندې د خرچي اخودو خاص شرطونو اندراج ته پاملرنه کوي.
جنۍ کور لم پکار دي چې مخ کې الک ندی کم مہر لیکی کا کول لیکی.
په خیبر پختونخوا کې د قانوني چارو پوهان وایي چې د واده لپاره د نکاحنامې اندراج کول ډیر مهم دي. دی وایي باید د نکاح رجسترار د نکاحنامې فارم ټولې مادي یا شکونه د هلک او جنۍ د کورنو غړونه تر لاسه شو کر معلوماتو تر مخه ولیکي چې په مستقبل کې خزه او خاوند ته سړول قانوني مسلې مخې ته ناراضي. د نکاحنامې د اندراج په حق لا اډوکیټ فرزانه جاوید ویل د جنۍ کورنۍ ته پکار دي چې د نکاحنامې لیکلو په وخت د مهر او هلک باندې د خرچي اخودو خاص شرطونو اندراج ته پاملرنه کوي.
جنۍ کور لم پکار دي چې مخ کې الک ندی کم مہر لیکی کا کول لیکی کا پراپرٹی لیکی نو دا اغي حدودات دا اغي نمبر خسرا دا اغي کاتا دا اغي موزری پدی شک کی چڑی نو اغه منشن کئ چدی فردر چ کم کمپلیکیشنز بیا رست خونه مکا د دی الک جینے کور نه جوړیږي سمسله راشی نو کیس د پاره دا بیا جینے د پاره ډیر هلپ ور کوي. بل خبر ادا د چی دی کی بیا دا منشن شوی دی پشیک نمبر 16 کی چی س پراپرٹی ورکوے نو داغی قیمت سوی ٹھیک تے جی او داغی نیچر سوی دغشان نیچر اف دا پراپرٹی چی دنو اغه هم دیکے منشن کول پگار دی.
نو موڑی زیات کلا په نکانامه کې د میرمنې لپاره د خوراک خاک د خرچې په اړه لیکلی شوی سٹام پیپر ذکر کول هم مهم دی. د کم چې په اکثرا نکانامو کې اندراج نیوی شوی
دا شلم چې کوم شکتی نو دا دی نانو نفکی خرچی خوراکی دستاویز سره یو نکاحنامه دا یو د دینه جدا یو دستاویز چې اغه ته مونږ جی کابینامه وایو نو دا اغه حواله پدې کې ورکول پکار دی. بل دی کی یو خبره ده چې دی خاوند د طلاق حق چې دی نو دا تفیس کړی دی خزیتا او کنا ډیلیګیشن اف طلاق دی ته مونږ وایو نو دا دی لکراس کول نه دی پکار ځکه چې د دی رستو مسله چې د نو اغه بیا دی جینې ته پیدا کیږي.
د قانوني چارو پوهان وایي نکاحنامه د کال 1918 د فیملی لاز د اتمی او مادي مطابق وضع کیدل شي. دی وایي باید د نکاح اندراج نړوان دي د حق مہر ادا کول په معاملې د واده هلک او جینې په حق لې شي. د اډوکیټ فرزانه جاوید وینا وچی په نکاحنامه کې د خاوند دویم واده یا کون کې دوه په اړه معلومات د نکاح اندراج په وخت لیکل هم اهمیت لري.
شیک نمبر 21 چې د دې الله خود مخ کې نه څخه موجود نه ده نو دا غي ډیټیل هم پدې کې ورکول پکار دی ځکه چې دا سی کیسز مونږ ته راځي چې د الک مخ کې نه خځي خو هغه په دې نکاح نامه کې دا غي وضاحت نه شوي نو هغه بیا چې مونږ د جینی د طرف نا کیس فایل کو کنه جی نو هغه مونږ بیا لیکو چې دا و تنسیخ نکاح به وجه ظلم او زیادتی و دوسری شادی ٹھیک شو جی دا گراوندز بیا مونږ دې کې اخلو.
قانوني ماهرین وای په نکاح نامه کې د نکاح رجسترار او د دواړو اړخونو لخوا گواهانو د سختونو ترڅنګ رجستریشن نمبر اچول هم مهم وی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدله. د دې خبرونه وروسته تاسو د قربان نصر الله خان سره د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه اوریدلې او لیدلې شئ. ته د دې خبرونه قربان منظر شهید او د خبرونه پروډوسر عابد حسین تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی لاس پارو سرور او آباد اوسئ.
We'll be right back.
ستړي مشهدا د وایس اف امریکا ډیو د پلوې خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د پښتنو مشرانو او وجنه هم هغه شانتي دوام لري. د عوامي نشتل پارټي د مرکزی کمیټې غړی عبد الله کاسی مړ چکم دی، هغه مندل شوی دی او ډیر په بد حال کې چې ورسره ویل کېږي ډیر ظلم زیاتې شوی دی، هغه نرسته وجل شوی دی. د دین مخکې اسد اچکزی د عوامي نشتل پارټي ایلتی ویاندو هغه هم دغه شانتي او تختول شو بیا وجل شو مړ مونته شو. عثمان خان کاکړ هم په دې مخکې موده کې مړ شو، په ټول نړۍ کې د هغه غم ول مانځل شو. خو ارمان لونی هم دغه شانتي او دغه شانتي کنور مشران هم دي، خو حکومت وایي چې پلټنی به کوو او هغه څوک چې ذمہوار دي هغه بنیسو. ولی دا پښتانه مشران وجل کیږي بیا تر اوسه پورې کم مشرانو چې کم وجل شوی دي هغې په مرګ کې چې کم ککړ کسان دي هغې ته کم اوسه پورې کمی سزاګانې ورته شوي دي یا څوک نیولې شوي دي، او د چا په نوم چې عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی دی یا کمې پلټنې کې یا کم حد ته رسېدلی دي. په دې باندې به خبرې کوو. زموږ سره به خوشحال خان کاکړ وي چې د عثمان خان کاکړ زوی دی. زموږ سره به محبت کاکا وي چې د عوامي نېشنل پارټۍ ایالتي جنرل سکرتر دی. زموږ سره به نصر الله زیره هم وي چې د بلوچستان اسمبلی د غړی دی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال ایالتي سکرتر دی. خو اول ورزو د بلوچستان زموږ همکار د عبد الله کاسی په اړه باندې رپورټ را لېږلې دی، دغه ګورو او بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو.
پښتون ملت پال ګوند عوامي نېشنل پارټي نن د جمعې په ورځ د خپل تشتول سوي او وجل سوي غړي عبید الله کاسی د پیښې پر ضد په بلوچستان صوبه کې کار بندیز کړی او د سوبي په جنوب برخو کې ګوند احتجاجي مظاهره هم کړې دي. د اي ان پي د بلوچستان صوبي صدر اصغر خان اڅکزي وایي د عبید الله کاسی د تشتونې او وجنې د پیښې پر ضد یې ګوند نن په ټول ایالت کې کار بندیز او د درې ورځو لپاره ماتم اعلان کړی دی. لوی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل پرون ورته د کاسی په جنازه کې د بلوچستان صوبې د کورنۍ چار وزیر میرزا لانګو اعلان کړی او ان پی او د کاسی او کورنۍ ته باور ورکړی دی چې اغواکارو ته نږدې رسیدلی دي او دوی ته به انصاف ورکړل شي. هغه زیاته کړه دوی تر سبا پورې د صوبایي حکومت عملیاتو او د هغې نتیجو ته صبر کوي چې څه نتیجې ورکول کېږي. د هغه په رڼا کې به بیا دوی د راتلونکي پریکړې کوي.
چونکې تر سبا پورې خو زموږ څوک دي نو در سبا پورې به موږ د دوی عملیات ګورو، در سبا پورې به موږ د دوی پیشرفت ګورو چې دوی موږ ته د شهید ملک عبید الله کورنۍ ته عوامي نېشنل ګوند ته د غمجن اولس ته کومه نتیجه په لاس ورکوي. نور به انشاءالله د هغه په رڼا کې موږ خپل مخ ته
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو بیګا د کاسی په جنازه کې د خبرو پر مهال وویل
آج کا دن ہم سب کے لیے ایک شوق کا دن ہے.
نن ورځ د ټولو لپاره د غم ورځ ده. موږ ډېر کوشش وکړ خو دغه کیس داسې کیس و چې موږ مخامخ خلاص ورچولی وای نو د ده ژوند ته خطر و. حکومت هر څه په احتیاط سره کول تر څو چې د عبید الله کاسی ژوند خوندي وساتي. زه دلته و تاسو ته باور درکوم چې قاتلان معلوم کړل شوي دي، تر قاتلانو پورې رسیدلی یو. انشاءالله په دوه درو ورځو کې به ډېره لویه کاروایي کېږي. حکومت د دې ظالمانو پر ضد د کاروایی او انجام ته د رسولو کوم نیت دی. دا به ستاسو مخ ته راسي، هغه به تاسو په خپله
وګورئ.
د ان پی د کاربندیز په اعلان نن د کوټې ښار او د سبي نور زیاتره بازارونه بند پراته دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د ان پی د نننی کاربندیز ملاتړ اعلان کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبای سیکرټری عبدالرحیم زیارتوال وای دغه ډول پیشي د نامعلومو په کاته کې اچول کیږي. دوی د ریاست نه غوښتنه کوي چې په اوسنی دور کې یو شی پټ نشي پاتې کېدای، خو کدا سي پیشي کیږي او نامعلومي ګڼل کیږي نو دا د اندېښنې خبره ده. لبی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل کار دی چې په دغه ډول پیښو کې ککړ عناصر د قانون منګولو ته راوستل شي او انصاف وسی.
دا چار څوک شي له هر ځای چې له هر کور چې په هر ترتیب چې چار چا ګمارلی په کار دی چې ولس دا ټول ستوري او دا ټول مجلس ښکاره شي او دغه رنګه بیا د عدلیې له لارې دا خلک په خپله سزا ورسول شي، د اجتنابي مکمله موقعه ورکړل شي او بیا هغه سزا چې د ملک په آیین کې یا د ملک په قوانینو کې د هغه لپاره ټاکل شوې ده. سزا ورکړي.
د بلوچ ملت پال غوند بی ان پی یو غړی یونس بلوچ وای د عبد الله کاسی په وجنه د ټول ایالت خلک خفه دي.
نن چې کوټ دغه سي افسر در دي سیاسي خلک لا پتا کیږي بیا وجنه یې دا موږ نه پیژو چې دا کوم لیر دی کوم حساب دی کوم کتاب دی. زړه وخت کې دا کوټ یو امن شار و خلک دلته ورورولي کوله اوس زه خپل د سایه سره ویریږم.
د عوامي نیشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي عبیدالله کاسی مړی پرون د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د زلپشین له سرانان سیمې څخه ترلاسه سوی و. هغه د روان کال د جون د میاسي پر شپږمه د بلوچستان صوبې د مرکزی ښار کوټي سره نږدې د کوچلاغ له سیمې څخه تښتول سوی و. د عبیدالله کاسی جنازه بېګا شپه د هغه په پلارني کلي کلیکتر کې ترسره سوه او هم هلته و خاورو ته وسپارل شو. حفیظ الله ستوري شیرانی وی وی دیوا کوټه.
د ډیو سره اوسې دا روي امریکا ډیو ده د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زمو سره خوشحال خان کاکړ صاحب چې د عثمان خان کاکړ زوی دی هغه موجود دغه ترکلې وي ستړي مشي په خیر راغلي عثمان خان خوشحال خان کاکړ صاحب ډیر مننه
وروره سې کور ودان.
خوشحال خان کاکړ څنګه چې تاسو واوریدل د عبد الله کاسی وجنه چې څنګه وشوه په دې باندې به حکومتي پلټنی کوي یا باغی وي چې مونږه چې کوم په تورن کسان دي یا هغه ته به ضرور وسو به نیسو. دغه شانتي د عثمان خان کاکړ صاحب چې کوم وجنه وا یا مرګ وو په قتل کې دوی ته یو کمیشن کې نه عدالتي کمیشن هغه پلټنی شروع شو هغه پلټنی کم حد ته رسیدلې دي؟
تر ټولو اول خو زستی د وایس اف امریکا ډیر کور ودانی کوم سی مست موقع راکه خبره دا شید چې کم ورځ باندې چې دوی دا جوډیشل کمیشن تشکیل کړي دا هه تشکیلې دنګ هم په یو لیاس باندې غیر قانوني تور باندې دغه حکومت سره دا اختیار وای هم نه چې د یو بن جوړ کی او د ججانو نومان وټاکي نو په دې باندې چې بیا دوی ته دا غلطي ور معلومه سوله دوی خو مشته غلطي ولا خو بهرحال چې دوی ته بیا په دې باندې ډیر سخت دغه وسو نو دوی بیا دا د چیف جسټس پر لاس ورکی. نو په هغه وخت کې هم پښتونخوا ملي پارټي دا جوډیشل کمیشن بالکل ریجیکټ کړی چې موږ بالکل نه منو موږ یا د جسټس قاضي فایز حساب سربرایي کې په مشر کې به یو جوډیشل کمیشن یا د اقوام متحده یو داسې کمیشن د جوړ شي چې هغه د بالکل غیر جانبدارانه یو دغه وکی ریپورت وکی یا یو دغه پلټنه دغه وکی.
ها تاسو وایئ چې هغه مونږه ریجیکټ کړی دی مونږه وایئ چې یو ان دی اقوام متحده ملګری ملتونو دی په دې اړه باندې پلټنی وکی. خوشحال خان څنګه چې دا عبد الله کاسی وجنه مخطر اعلی دسی د اسد خان چکزی اعلی درمان لونی یا د عثمان خان کاکړ نور مشران چې کم دی آیا د دوی بچی د دوی کور والا د خبرې ته تیار وي ذهني تور باندې چې زمونږ مشران چې کم دی د پښتنو سیاست کوي نو دا پیښه ورته مخطر اعلی شي
په دې کې یو شک نشته. کته وګوره په پښتونخوا ځوان په پاکستان کې کته د پښتونخوا وطن سیاست کوي د پښتون افغان پر نامه سیاست کوي او دا غوښتنه کوي چې پښتون افغان ته د ځوند ورکول شي د دوی په ځکه د دوی ته اختیار ورکول شي دا ته هغه حقوق د ورکول شي چې کم انساني حقوق کم د پاکستان په عین کې ټاکل شوی حقوق یا کم سی کم د اسلامي حقوق ودا پښتنو ته افغانان ته دا حقوق د ورکول سی په دې باندې په دوی سر خطر همیشه ای او دا بالکل هر سیاسي ورکر ودی ته هر سیاسي مشر ودی ته تیار دی چې یو نه یو ورځ به د مور سره دا عمل خامخا کوي. او کتا سو لدلی لالا شهید په خپل وینا کې دا ویلو چې دا کام پر سر سی کومه سزا ته درکې خوان په دغه شګه دی کام پر سر سی تا زيري په دې کې خوان دی نہ کې دا کام پر سر سی ته سودا وکي ته کام خرڅ کې ته مفادات واخې پر هغه پښتانه دلانت سي نو دا خو ور سر تړي چې په دې ملک کې دروشتیا د مظلوم اقوام سیاست کوي. بیا خو مرګ په دې سره تړلی دی او دې سره د دوی همیشه د کورنۍ والا همیشه و دې ته تیار چې یو نه یو ورځ به دا شي پیښه خامخا خارجي. بلکې ځکه دا درته وایم زه د خپل ذاتي طور دا درته ویلی سم زه ډېره وخت و دا شي ته ما دغه و چې یو نه یو ورځ به دا شي پیښه خامخا د لالا سره کېږي. چونکه لالا بیخي د پښتون افغان وطن د دفاع لپاره ولاړو، پښتون افغان د وطن د ژوند لپاره ولاړو، د دې د مځکې د دې په خپل وسایل د اختیار لپاره ولاړو. نو دا ورځ به خامخا راځي او موږ وسته هم دې ته تیار یو. موږ وسته زموږ کورنۍ زموږ پارټۍ زموږ مشرتابه اوس هم دې ته تیار یو که همیشه پر وطن باندې یو جنگ راتلی موږ به مخنیوی کو او موږ هر څو مرګو ته هم تیار یو، هر څه تیار یو. خدا خپل خبره نه پریږدو، د خپل دریز زنه زده
ډیر زیاته مننه خوشحال کاکړ صاحب چې تاسو موږ ته وخت راکړو. خوشحال اوسئ ګرانو کتونکو او اوریدونکو. زموږ سره به محمد خان کاکاوی چې د عوامي نشر پارټۍ ایالتي جنرال سیکرټر دی، د هغې نه په دې اړه باندې معلومات اخلو چې د عبید الله کاسی دغې نه مخکې د اسد خان اچکزی او بیا نور داسې کم مشران چې کوم دي نو د هغوی په اړه کومې پلټنې یا د هغې په وجنه کې چې کوم تورن کسان دي هغه تر اوسه پورې نیولې شوي دي یا پته لګېدلې ده یا دا لړۍ به تر څو پورې دوام لري. خو یوه وړه شانتې دمه به واخلو، بیا به راشو او خپرونه به په وړاندې بوزو.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
در وایس اف امریکا ډیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زموږ سره په دې وخت کې محمد کاکا د عوامي نشر پارټۍ الاتی جنرال سیکرټر د بلوچستان هغه موجود دی. تر کله وایي ستړي مشه په خیر غلي محمد کاکا؟
په خیر نصر الله خان، تاسو او تاسو ټول کارکوونکو
ته سلامونه. تاسو خو په محمد کاکا په عوامي نشر پارټۍ کې ډیر د اول نو وخت تیر که په مختلفو هدو باندې پاتې شوي، وس یو جنرال سیکرټر هدي تر رسیدلی، په چکلم داسې واقعیا وشي پارټۍ بیان ورکیا مشرتابه چې کوم بیان ورکی چې موږ به د خپل دریز نه پدې په خو باندې د خپل دریز نه ناوړو، د خپل خبرې نه بناوړو، د خپل غوښتنو نه بناوړو، دا ستاسو ولې داسې په خو پس خپل دریز تړي یا ستاسو دریز یا خبرې یا غوښتنې ولې داسې په خو پس درلې وي؟
نصر الله
خان،
دا ډیر مهمه پوښتنه د ملک عبید الله کاسی پیښه یا دا نه مخ کی چې په په دې خاوره باندې په دې وطن کې کمی پیښې شوی دي. بدبختانه د دې ملک د روز اوله څخه چې کله د دې ملک کاله هم نو پر، یعنی په 1948 کې په 12 اگست چې د خدای خدمتګارانو سره څه وسو، بیا د هغه باد په لیاقت باغ کې څه وسو، بیا د هغه باد په ای پی ایس کې څه وسو، بیا د هغه باد په پښتونخوا وطن په شاوخوا کې چې کومې پیښې شوي دي، نو مترقي قومي وطن دوست ګوندونه د خپل یو احتجاج د لارې د خپل اواز پورته کولو. بدبختانه زموږ ملک د څلور اویا کالو څخه بجای د دې چې یو فلاحي ملک یا ریاست ګرځېدلی وای، دا تر ننه پورې یو سکیورټي ریاست په توګه دوام لري. نو د سیکورټی ریاست کې چې کله یو بیانیه ستا د ریاست سره په جنگ وي، نو هغه ګوندونه، هغه ملت پال ګوندونه، هغه مترقي وطن دوست جمهوریت پسند ګوندونه، دا د اول ورځ سره د دغه مسلو او کشالو سره مخامخ دي. د یو ګوند په حیث، د یو جمهوری ګوند په هیڅ ته دغه ناوړو عملیاتو به یو ګد هم دغه اظهار کوي چې ریاست حکمرانان اشرافیه هغه په دې ملک په وګړو رحم وکړي او د دې ملک د وګړو سره چې کومه لوبه په مختلفو نومو باندې روان وو بالخصوص د پښتنو سره چې څه روان دي زیات نور دغه لوبه چې دا ختم کړل شي او د دې وطن وګړي وژوند ته اله کړل شي.
چې کله داسې واقع وشوه مختلف دا مشران چې لاړل د دې کورنۍ د دوی سیاسي یو کیریئر وی ډېر عمر په سیاست کې تیر کړی وي مشران وی صرف په دې خبرو باندې چې د ریاست بیانیه مختلفه ده یا د خلک حکومت که د بلوچستان نه تپوس وکړي هغه د بلوچستان حکومت وایي چې مونږ د پلټنې کوو په خپل مونږ کمزور یو حالات داسې دي چې مونږ ځان نشو بچ کولای نور خلکو ته به سکیورټي ورکو نو تاسو په خپل سکیورټي د پاره تاسو څه اقدامات کوي او د مستقبل کې چې داسې واقعیات ونه شي تاسو د پارټۍ یا د پښتنو مشرانو داسې څه سوچ ته چې ځان بچ کی؟
یو کسته پاره یا د یو ګوند پاره پریاست کې دنه خپل ځان بچ ساتل زما په خیال چې ډیره مشکل کار دی بلکې دا د ریاست ذمہ داری ده چې هغه خپل ولست د ځان او د مال تحفظ ورکړي. زموږ په دې وطن کې چې دغه رنګه پیښې شوې دي لکه د ملک عبید الله قاسم سره چې وسوله یا پرون د مړ سره زموږ د ویان اسد خان اڅکزي په شکل کې وسوله یا پرون زموږ یو ډیر وطن دوست ملت پال عثمان خان کاکړ سره وسوله تاسو هغه ویډیو د لارې تاسو هغه ژغه اورېدلې وي. یعنی نن په پاکستان کې ولسونه خلګ غوندونه هغه د دین مطالبه نه کوي چې موږ د وزیر اعظم سره خواست کوو چې زموږ سره کوم ظلم شوی دی د دې تشفی وسی هغه دا نه وایي چې د صدر سره خواست نه کوي ا د وزیر اعلی سره خواست نه کوي ا د گورنر سره خواست نه کوي هغه د دې ملک د سټیک هولډر یا د اشرافیه یا د اسټابلیشمنت د هغه واکدارانو مون اخلي. زموږ طرز دادی چې دا د دې ملک د پاره دا د دې ریاست لپاره دا یو ښه شګون نه دی چې دغه سي متاثر خلک متاثر ګوندونه هغه د دې ملک د هغه بلادست قوتو څخه مطالبه کوي. نو د دې مطلب دا دی چې دغه سيزونه چې دا کم روان دي دا زموږ سره زموږ په گاوند کې زموږ په دې لوی کور کې چې سم دا مال روان دي یا د تیر څلويشت کالو څخه روان دي د پښتونخوا وطن په هر پنځ کې چې دا رنګه پیښه شوی دا پیښ د هغه پیښ سره تړلې دي خصوصا چې د نننې کم حالات ال روان دي.
ډیر په کم الفاظو کې راته وایي ځکه وخت کمې را سره هم دی محمد کاکا چې تاسو باندې هم تاسو عثمان کاکړ صاحب نوم واغستل او بیا د عبدالله قاسی د اسد چکزی صاحب بیا دغه نمخ کې درمان لوري که د پښتون مشر دی په هر پارټۍ کې دی کاغه په جمعه تلما کې ولیندې په بل پارټۍ کې ولیندې تاسو چې دومره د ریاست نه یا بیانیې تم خطر ده یا تاسو ته خطر ده تاسو په خپل منځ کې یو جرګه کیږي ولې نو دغه خبره مخ کې ولې نه وړي هغه خلکو تاسو ورته سټیک هولډر وای؟
زما په خیال چې نننې کول یا د سوشل میډیا د لارې چې کوم ویش اورځ راغلی د ځوانانو کې ډیر وخت به پات نه چې زموږ دغه وطن دوست مترقی جمهوریت قوتونه سره جرګه نسی بلکې دغه جرګه په 2000 کې په باچا خان مرکز کې سوي وچ پاغه کې خدای بخښلې شهید عثمان خان کاکړ شتون درلودې د اغه جرګې په تسلسل کې و جرګه چې دا غوا سبا په پشاور کې کیږي. نو دا جرګې دا رنګه جرګې دا رنګه ناشتي او د دغه مشرتابه پر یو جرا ټولېدل د دې نه علاوه زموږ د وجود ساتلو د لپاره بل لار بالکل پاتې نه ده.
ډیره زیاته مننه محمد کاکا چې تاسو موږ ته وخت راکړو خوشاله اوسئ. ګرانو کتونکو او اوریدونکو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې نن موږ د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د پښتنو په مشرانو چې کومه وجنه روانه ده په هغه باندې د خبرونه کوو. که څه هم داسې واقعیت وشنو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر زیالنګو مختلف اوقاتو کې مختلف وختونو کې هغه مړو تازه ته هم ورغله د فاتحو ته هم ورځي او خبرې هم کوي خو وايي چې موږ به خلک نیسو خلکو ته بزان رسو چې څوک په دې کې ککړ وي تر اوسه پورې کوم مجرمان نیول شوی نه دی، هغه په خپل هم دا دریز لري چې بلوچستان چې کمدانو اغه جنگ زپل دا یا کڑکیچ ته پکې یا پکې مختلف داسې حالات دي چې اغه تر هغه زپل هم د نو التا بدا قسم واقعیات کنټرول کول یا د لاس لاندې راوستل ډیرګان وي. په دې اړه مونږ خبرې کوو زمو سره بن نصر الله زیره هم وی چې د بلوچستان ایالتي د اسمبلی ممبر دی او بیا د عوام پختونخوا ملی عوامی پارٹی مرستیال سکتر هم دی ایالتی هغه برا سره موجود وي. خو وړه شانتي د ما اخلو بیا راځو پرونه پوړاندې بوزو.
د ډیو سره اوسئ.
وی او ای ډیو په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه ټولا او بے طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haravras salveri sata la divasaro ose.
در وایس اف امریکا دیو د دوی خبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. زمو سره په لګ وخت کې نصر الله زیره هم را سره وی چې د بلوچستان ایالتي اسمبلی غړی دی او د پختونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مرستیال سکتر دی. هغه بر سره را سره وی خو لګ تکنیکی ستونزې لرو چې څنګه راشي بیا به د هغې پختنې کوو. په دې اړه باندې څنګه چې تاسو ته ما وویل د مختلف او پخپل پروګرامونو کې پخپل خبرونو کې مونږ تاسو ته حکومتي دریز هر ټایم غوډو مخته چې دا د بلوچستان ایالتي حکومت دریز دی، دغه د وفاقي حکومت دریز دی. څنګه چې تاسو خبري واورېدلې د ماوت کاکا چاغه وي چې زمونږ د حکومت نه د صوبایي حکومت نه یا د وفاقي حکومت نه مونږ نه نمونه اخلو، مونږ نه داغې نه پوښتنې کوو، مونږ د هغه سټیک هولډرز نه تپوس کوو څوک چې صحیح حکومت یا اقتدار لري داغې نه. هغې څه مطلب و ماته دغه پوښتنه هم وکړه چې تاسو بیا جرګه کیږئ ولې نه؟ هغې وویل چې دغه به زموږ سره اخرنی اپشن وي، دغه به لاره وي. په دې اړه باندې که یو طرف ته د مشرانو وجنې روانې دي نو دې سره په صوبه کې به د خلکو په ذهن باندې څومره اثر وشي؟ بیا بلوچستان چې جنگ ځپلی دا یا الته ترها غری دا الته نور قسم واقعیات کیږي نو الته به کاروبار ته څنګه به خلک الته انویسټمنټ یا کاروبار ته لاړ شي؟ یا د پښتنو چې کوم مشران دي داغي لارښوونکي کوم دي یا سیاسي چې کوم لارښودنه ورته کولی شي یا حق غوښتل شي په صوبه کې یا په وفاق کې، نو چې هغه دغه شانتي وخت په وخت په مختلفو واقعیاتو کې وجل کیږي، نو د دې د مخنیوي لپاره به دا دوی څه ګامونه اخلي؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یا د عوامي نشر پارټۍ د یا د پی ټی ایم مشران چې کوم دي یا د نور مشران چې کوم دي د هغې به دریس وي؟ په مستقبل کې به دې اړه هم پوښتنې کوو، خو کوشش کوو چې هغه زموږ سره راشي او په دې اړه ته معلومات واخلو. نصر الله زیره صاحب چې څنګه راشي بیا به په دې اړه باندې پوښتنې کوو. ته څنګه تاسو واورېدل چې په صوبه کې که یو واقع داسې وشي د عبیدالله کاسي واقع چې کوم وشوه، بیا په صوبه کې هړتال وشي، شټر بند هړتال وشي، یا د ټول دروازې دې بندې وي، څه د خرڅېږي نه، ګاډي نه چلیږي، دغه دې بند شي، دا خلکو ته پته ولګي چې ها داسې واقع شوی، دا دومره یو غټ مشر وجلی شوی دی. خو د دې اثرات چې کوم دي نو دا خلکو ته په پوهه باندې رسي، په دې باندې رسي چې مختلف په دې باندې جلسې جلوسونه وشي او په دې باندې کارنر میټینګز وشي، خلک په دې خبره باندې پوهېږي چې ولې دا مشران وجل کیږي. نو په دې باندې چې کله موږ د مشرانو نه په سړنکارانو نه پوښتنې وکړلې چې تاسو په دې نظر خطاسو په نظر باندې په دې باندې څه نظر لري؟ زموږ سره نصر الله زیره هم موجود دی، هغه ته هرکلی وایي. ستړی مشي، په خیر راغلی نصر الله زیره صاحب. نصر الله زیره صاحب په خیر راغلی، ستړی مشي. خیر ده، زموږ سره ست ټکنیکی ستونزه وا، خو د وخت کمې ستاسو ته به تاسو کو څنګه چې د عثمان خان کاکړ واقع وشو، بیا داسې د عبدالله کاسی واقع دا ست چکزای د یا نور مشران چې کوم دی ارمان لونی دي، تاسو صرف د پښتانه چې کوم مشران دي مشرتابه دي، دوی به مستقبل د پاره به دوی سلای عمل کوي چې داسې واقعیات او روکتام وشي یا د مخنیوي وشي چې د پښتنو د مشرانو د کموجن چې راودريږي.
تر ټولو مخکې خو زه ستا ډېره مننه کوم. واقعتا هم په 18 جون په عثمان خان کاکړ په کور کې نو د پد حمله وسوه، ریاستي ادارو خلکو په حمله وکړه. بیا په 20 جون د ده د شهادت یو لوی او عظیمه واقعه وسوه. دارنګه په 26 جون ملک عبیدالله کاسای د خپل کوره کوچلاق سره راوته مین روډ ته او الته د اغواسو یو 40 ورځې د اغواو حکومت پولیس نورې ادارو کور والا ته تسلیانی ورکولې، خو بلا خیر پرون 15 اگست د ده لاش په برآمد شو. نو دا واقعیت هم دارنګه ډیر داسې واقعیات کیږي، خلک اغوا کیږي، خو دا ریاست د پښتنو تحفظ نه کوي. کڅم دا ریاست کې موږ دلته اوسو، د دې ملک آئین موږ بنلی دی، په دې ملک کې زموږ خاوره ده، زموږ وطن شامل دی، زموږ کورونه دي، زموږ ادرې دي، او دا ملک زموږ د پښتنو په وسایلو دا ملک چلیږي. لیکن نن دا ریاست مکمل طور ناکام دی، د پښتون د سر و مال تحفظ نشي کولای. نو په دې حواله باندې تاسو خبر یاست چې د شهید عثمان خان کاکړ د شهادت چې کومه المناکه واقعه وسوه، بیا په ټول وطن کې احتجاجي لاریون وسو، دته د جنازې په مراسمو کې په لکونو انسانانو ګډون وکړ او ولسونو په دې ملک خلکو بیا په خاصه توګه افغان پښتون ولس.
نسور وزیر صاحب زموږ سره د وخت کم د وخت کمې دي. ها زما پښتون دار زموږ سره د وخت کمې دي. دغه شانتي واقع او شوډې رغټه جنازه وا او ټول په نړۍ کې دغه غم ول منځل شو، خلک په خپو وسم په ډیر خلک خپه دي. دا نه چې هغه غم ختم شوی دی. د عبد الله کاسی بیا د نور مشرانو چې کم د جنازې دا به داسې کیږي د پښتنو مشرانو به دی به جرګه کیږي مارکیږي ولې نه چې دی لاړ شو د سټیک هولډر شو تاسو وای دغه سره خبرو وکي.
بله تاسو خبر یاست چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ داغه چیرمن محترم محمود خان اڅکزي دا پیشنهاد کړی دی، دا تجویز یې وکړ د عثمان خان کاکړ په جنازه کې چې موږ ته پکار دی چې په دغه مسایلو باندې یو لوی ستره جرګه وکړو. او دا جرګه څو ورځې روانه، په دې جرګه کې ټول سیاسي ګوندونه، ولسی مشران، علماي کرام، طالب علمان، ډاکټران، د ژوند هر شوبې خلک په دې جرګه کې شریک سي، خپل تجاویز وکي، بیا په اخر کې یو فیصله وکي او هغه فیصله ریاست ته چیږي چې آیا موږ د ملک اوسیدونکي یو کنه یو کنه یو خو موږ ته صفا وایي چې په خپل لار واخلو. نو دا پیشنهاد
جرمونو کې هغه به نیسو، هغه به عدالت ته راولو، هغه ته به سزاګانې ملاویږي. د عثمان خان کاکړ په اړه باندې هم عدالتي کمیشن وینا شوه. د لوی خبر پښتونخوا خبرونې وخت پای ته رسیدلې. نصر الله خان د دې خبرونې پروډوسر، شعیب زاده او انجینران ستاسو اجازه پوره خدای پامه.
بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.